درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د علی مهربانه را پس پیسلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میمونی درنو او قدر منو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو ښه تیر شي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست ته تاسو ټولو ته شر خلاص تویم په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنی شي بوره سره مل اوسی او د نن ورځې د پزړه پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو، د چې اریان د کوم شهر کې د کوم شهر اوسیدونکي او په کوم ځای کې سیدل کوم ځای راغلی و، د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15 او 14 پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو کولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو اریان دی. آیا اریان پیژني؟ افغانستان ته د اریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل شوی دی. اریان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړنی تنظیمو په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوی او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړنی تنظیمو په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې اریان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنې دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموش په خوانی بوختی یا اوسنۍ چې اوس مهال کې بل خورتول کیږي دا شرط راخلل. په لومړی ځل د اریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچنی او چوپانی ژوند درلود، یعنی په لومړی سرونه کې د دې ژوند ډیر ساده او کوچنی او د چوپانی ژوند درلود، خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنۍ بلخ ته رسیږي هلته خپل ژوند پیلوي یا هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیدوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپل کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یو کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنۍ څخه یو قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسېدو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معمول دي او کارول کېږي. اریانو به د خپل اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمه ته به اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که هم دا یو ډیر پخوانی لغت چې د اریان به هغه د خپل اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. اریانو په بلخ کې د لومړۍ اریایي مدینت بنسټ کیښود، یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې د اریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه ودان کړل، د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا په خوانی بوختی آثار او پاتېشونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. اریانو برخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچنی او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهدو او آثارو څخه څرګندېږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغوني سیمه کې چې هغه طالب برزو نومېده د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل سو. یعنې داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچنی ژوند درلود. د دغه لرغونو آثارو او شواهد څخه یوه هم یو مجسمه و چې هغه مجسمه نیمه تنای چې و هغه د انسان ډول په ډول جوړه شوی و، او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړه شوی و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړ شوی و چې کیومرس پاچا د اریانو یو ډیر ځواکمن چولواکی وو. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې اریانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسیږي هغه کوچني او چوپنی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بختي ښار یا بلخ کې میشت کیږي نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهنې او کم څاروي روزل د هغو د ساتلو تر څنګ بیا دوی کرهنې او بڼوالۍ باندې لاس هم پوري کوي. دوی هغه مهال بیا ډول ډول ګلونه کري، میوه لرونکي ونې کښېنولې، د خوشي په محفلونو کې به په دې کې به دغه شیان ډېر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې به ښځې، نارینه، ځوانان، سپینږیري او زاړه خلک به د جشن محفلونه بینیول. یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځې لمانځلې. ساز او سرود به په دې کې ډېر و. دوی به اتنونه کول په دغه خپلو محفلونو کې چې د دوی هغه ډېر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده، چې په جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزه لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي. د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادېږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډېر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې د کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په حق له د دوی د سیاسي ژوند په حق له د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي. یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو، نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو. یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو، نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ډلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونو ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل. د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوی و. یعنی دا خبره منل سوی وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختی یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند لومړنی مهال کې دوی ډیر کوچني او چوپانی ژوند درلود. کله چې بوختی یا بلخ ښار ته رسیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو تر څنګ په کرهنه او بڼوالۍ باندې لاس پورې کوي. دا مو وویل چې د اریایانو کورنۍ چې و هغه ډیر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د خپلې کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نومونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختی ښار کې میشت کیږي نو دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښدی. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړ، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخوانی اثر په د بلخ په ښار کې لیدل کیږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو نو موږ ته هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه او داسې ډېر پخوانی اثر چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بوختی ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي. د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به ودی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د اریانو ډیر مشهور جشن چې وو هغه موږ ویل چې سمانه نومې دي، چې په دغه جشن کې به د اس غلول ډیر رواج و. ځوانانو به اسونه غلول، اتنونه به یې کوله، د غشي او نیزې لوبې به یې ډیرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډیر رواج و. بیا مو د اریایانو د لیږد مهاجرت ویل، دا چې اریایان څه ډول لیږدول کیږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان د دغه د اریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلیږي چې کله دوی د بلخ یا بوختی ښار کې د دوی شمیر ډیریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبور کیږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمیر اریایي ډلې چې وه هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسیږي. د اریایانو نورې ډلې چې به هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. او هغه اریایان چې هم هلته په بوختی ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسې هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړي، د ځان سره زده کړي، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي. اول دا چې اریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د اریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د اریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم ستا تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلی مهربان را پس پیچلې نامه سلامونه ونی کې هلی مې منې درنو زکونکو هله د چیروغ او جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس دویم هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده. خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه، یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 300 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنې دغه حکومت چې هغه تر 300 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 300 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول. بل واکمني چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په څلورم هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د هغو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړې ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنی پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې وو لا هم د ګپتا د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او دغه لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنی پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1211 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده و او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. رازو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 1300 پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 1300 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیې کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې دی وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپل خاطرات سره روسیې ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي. روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي ژیري وخروي کالیلند کې بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنی او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمنۍ درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 288 کال پر چین باندې واکمنۍ وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې وه هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کرل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه د زمکی ډیر حاصلات یې خانان تر لاسه کول او د بل اړخ بیا پر دې باندې وچکالی راغله. د وچکالی د ستونزو سره مخامخ شو. هغه د وچکالی پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکی پرې شودلې یا یې خرڅولې چې د شوز مکو د لستراوړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګ د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه واکمنۍ درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و. راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ وکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مرامل نه مرامت کېدل، بې عدالتي او نه برابرۍ موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې به بیا په زوره مالیات اخیستل، او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلي وه. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي، او کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه، او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلاوه بیا د منځنیو پیړیو دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 360 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډېر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي و، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې د خپل یو غښتلی او با تدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې، او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1215 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیرې سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ساتي د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نه شي، بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده، او کوم رول یې لوبوي. 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل، نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسانو ته ویلی وو، امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ستونزې رامنځته کړي وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه، د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی وو، نو اقتصادي وضع هم ناسموه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمن.